السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې مهر کله کوم لومړی لاند خبرونه یو نوی راپور ښایي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای پاړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او جمهور رئیس بایدن پریکړو د افغانستان د مخکینی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلی دا راپور چې پرون د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی پکې د افغانستان د مخکینی حکومت د سقوط پر مهال د متحده ایالاتو کړنې څېړل شوې دي په راپور کې زیاته شوې امریکایي چارواکو له افغانستان د خپلو نظامیانو د وستو او د ډیپلوماټیک ماموریت د پای لپاره هغه ډول چاړي نه ده چمتووالی نه درلود تفصیل به وروسته واورئ د پاکستان په کراچۍ کې د طالبانو قونسل وایي یو شمېر افغانان چې اسناد هم لري د کراچۍ په یوې بندیخانه کې بندیان دي عبدالجبار تخاری په یو ویډیو کې چې له ازادي رادیو سره یې شریکه کړې دا ویلي چې پرون د لنډي پونوم د کراچۍ زندان ته د بندیانو د لیدو لپاره ورغلی وو
دوی سره ما ولیدل د خبرې مې واورېدل د دې ډېر بیماران هم دي باید دې زر ته زر خوش شي او دې کې بعض کسان هم دي چې کارډونه لري هغه هم نیول شوی دي زندانې شوی دي
تخاری د پاکستان له حکومت وغوښتل چې افغان بندیان خوشی کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي تر دې مخکې د دې کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي رادیو ته ویلي وو چې د 2022 کال د جولای میاشتې را په دې خوا یوازې د پاکستان په سند ایالت کې شاوخوا 3000 افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکې شته زندان شوې دي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر اسد مجید خان لنړیوال ټولنې غواړي چې افغانستان منځوي نه کړي د جاپان له جاپاني خبرونی نایکی ایشیا سره په ځنګړی مرکه کې چې پرون خبره شوې وویل د ټولو ګر مسولیت دی چې د خبرو لاره د افغانستان مشکل حل کړي خغلی مجید خان په دې مرکه کې د افغان خوځونجونو په برخه کې د لویدیز اندېښنې په ځای بللې خو ویل دي چې د افغانستان له منځوي کې دوه سره بي ثباتي پراخيږي طالبانو د 2022 کال د اگست له 15 راوسته کابل نیولې ده لښپګم ټولګي ورپور دی د جنونو خونځي بند کړی دی پروت سکالی په پانتون کې هم دنجونو زکړي تر ثانی امر پورې وزن ډول د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د درې یو ورځنیو یو دوا شل اوري زلو بل لپاره د لوبغاړو د تمریناتو خبر ورکړی کرکټ بورډ د لوبغاړو لنډي ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خبري کړي ټاکل شوې ده چې له کوربا هیواد بنگلاديش سره لومړی یو ورځنیو لوبه د چهارشنبه پر ورځ وشي بیا د جولای تر نیمایي دوی نوري یو ورځنی مسابقه هم کیږي تر هغه وروسته بل بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو اورونو دوی لوبي وکړي دا لوبي د افغانستان لپاره ډېر مهمه ده ځکه چې په نړیوال جام کې چې په اکتوبر کې په هند کې کیږي د افغانستان لومړی لوبه پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره یوې موافقې ته رسیدلی چې له مخې به یې IMF پاکستان ته 3 میلیارد ډالر پور ورکوي دا موافقه پرون لا 2 میاشتو ځن وروسته وشوه خو لا هم د IMF د بورډ له لوري تصویب ته اړتیا لري پاکستان چې د راپورونو له مخې تر بل هر وخت له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی دې بورډ ته سخته اړتیا لري تمه ده چې اوس به د IMF بورډ د 2 اونیو په ترڅ کې د دې موافقې په اړه خپل دریځ څرګند کړي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باندې رجر د شانګهای د همکاري د سازمان دایمي غړی شي سرګل اوروف پرون وویل د ایران د غړیتوب سند به د سیشن به پرز د ټولو غړیو لوري لاسلیک شي روسیا چین قزاقستان قرغیزستان پاکستان تاجکستان او ازبکستان د شانګهای سازمان دایمي غړی هیوادونه دي ایران د افغانستان په څیر د دې سازمان څارونکو غړی وو سهار مو په خیر وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري د افغانستان د امریکایي اسکرو د وټو پاړه نوې راپور دا راپور خی چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای پاړه د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ترامپ او جمهور رئیس بایدن پریکړو د افغانستان د مخکینی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې د پاکستانی طالبانو پر وړاندې د طالبانو د سیاست په اړه د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان انوید څرګندونی
تو میں یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر ہم نیوٹرل رہتے
ز تل دا خبر کوم چې کومګ دی پاره وای په دې جګړه کې به مو برخان نه وای اخستی نو موږ به ډیر چانس لرلای چې دا وسلوال کنټرول کړو
د کونړ د پیجو درې سین کې درې سیلانیان په وو کې لډوبېدو ورسته مړ شوې دي او په فرانسې کې به مو د تظاهراتو له دوام هم خبر ورکړو ملتیا مې وکړي
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي ماشينن شنبدا د چنګاخ لسمو د جولای لومړۍ نیټه یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای پاړه د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او جمهور رئیس بایدن پریکړو د افغانستان د مخکینی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. دا راپور چې پرون د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، پکې د افغانستان د مخکینی حکومت د سقوط پر مهال د متحده ایالاتو کړنې څېړل شوې دي. په راپور کې زیاتره شوې، امریکایي چارواکو له افغانستان د خپلو نظامیانو د وستو او د ډیپلوماټیک ماموریت د پای لپاره هغه ډول چې اړینه ده چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د یو سل او پنځوسو اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره د مرکو په پایله کې جوړ شوی، پکې راغلي د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو په ډېر چټکۍ د هغوی د پیښېدو په اړه چمتووالی نه و. په راپور کې د افغانانو د تخلیه پروګرام ته هم اشاره شوې او زیاتوي د جمهور رئیس بایدن حکومت د دې تخلیه لپاره هغه ډول چې اړینه ده بشپړ چمتووالی نه درلود. راپور زیاتوي امریکایي چارواکو په دې اړه روښانه پریکړه نه وکړي چې څومره افغانان له ګواښ سره مخامخ دي، څه ډول باید دوی اولویت بندي شي او دوی پاړه او دوی وستل به څومره وخت ونیسي. د افغانستان امریکایي عسکر او متحدینی د 2021 کال د اگست په 10 نیټه ووتل. د دې نیټې لا وړاندې د افغانستان جمهوریت دولت سقوط کړی و او اتر خوای ډیر نور مهم مسایل چې افغانانی له ګواښونو سره مخامخ کړل. د دې ترڅنګ ډیر نیوکه د امریکا د متحده ایالاتو په هغه پالیسیو باندې هم شته چې د نن په امریکا کې ورسره مخامخ دي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ستونزه د اسلام آباد
آزادی رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
آزادی رادیو اوري. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي په کابل وکمن طالبان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بیرته پاکستان ته ولاړ شي. هغه دا خبره له ازادي رادیو سره مرکه کړې ده. خو بل ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي اسلام آباد په هیڅ ډول له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو ته چمتو نه دی. د دې وړاندې طالبانو تایید کړی ده چې د پاکستانی حکومت او ترخوایې د پاکستانی طالبانو تحریک ترمنځ په کابل کې مذاکراتو ته زمینه برابره کړې وه. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ستونزه د اسلام آباد د غلط بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. عمران خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې له بده مرغه موږ د لویدیځ ګټې خوندي کړې او ځان ته مو ستونزې جوړې کړې.
نو مې همیشه کہتا تا کہ اگر هم نیوټرل رہتے
زه تل دا خبره کوم چې کوم بې پاره وای په دې جګړه کې به مو برخه نه وای اخیستي، نو موږ به ډېر چانس لرلای چې دا وسلوال کنټرول کړو. خو کله چې موږ یې وې خواته ودرېدو دوی پر پاکستان هم بریدونه شروع کړل او د پاکستان خواته تحریک طالبان جوړ شو چې اوس پاکستان ته وایي چې تاسو امریکایي پلاوی یاست نو حمله کوي.
عمران خان چې د 2013 کال اگست د 2022 کال تر اپریل پورې د پاکستان سره اعظم زیاته کړه چې مشتل نورو استعمال کړیو.
جب ہمیں ضرورت ہوتی تھی تو امریکہ ہمیں استعمال
کرتا تھا. مکتا دا امریکہ ارتیاشی مگ استعمالوی او مگ استعمالی کو دا افغان جهاد پر وخت موږ استعمال شو بیا یې لکه کاغذي د استعمال وغورځول دا ترهګری په جګړه کې استعمال شو بیا هغه ختم شو او موږ یې وغورځول دا زموږ خپل ګناه ده موږ ته خپل ځانګړي بهرنۍ تګلارې پکار ده.
عمران خان دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان پښتانه د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال هم په یو سنگر کې د روسي ځواکونو پر ضد جنگیدل او دا هغه خلک دي چې ډیورنډ کرښنه مني. خو عمران خان سرګندوي چې د خلکو به د دې پولي دواړو خواته آزادانه تګ راتک کاوه چې بیا د خپل واکمنۍ پر مهال اغزن سیم تیر کړ او دیوالي ووهه. عمران خان ته پروسه شکل د اپریل په میاشت کې پارلمان دنه باور رائے ورکړ او شهباز شریف صدر اعظم شو. عمران خان وایي چې په کابل کې طالبان له دې سره مخالفت نه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان خړی دی پاکستان ته ولاړ شي، خو د پاکستان اوسنی واکمنان له دې سره مخالف دي. د پاکستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر اسد مجید خان له جاپانی خبرونه نایک ایشیا سره په مرکه کې چې د جمعې پر سپاره شو وویل چې اسلام آباد له تحریک طالبان ډلې سره په هیڅ ډول خبرو ته چمتو نه دی او کله به هم خبري ورسره ونه کړي. د شهباز شریف په مشرۍ حکومت پر اوسه شکل له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبري پیل کړي چې بیا ناکامه شوه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کونړ د پیج درې سین کې درې سیلانیان په وو کې لډوبې دورسته مړ شوې دي. د ازادي رادیو د راپور پر بنسټ د جمعې ورځې مازیګر مهال د کابل ولایت ګلدری ولسوالۍ پنځو سیلانیانو د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کې په سین کې لامبو وهل چې د یو ملګري د ژغورنې لپاره څلورو کسانو حادثه پیل کړې چې په نتیجه کې درې تنه مړه شول او دوه نورې د سیمې د اوسیدونکو لخوا ژوندې له اوبو راوویستل شول. تفصیلې په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د جمعې مازیګر مهال د کابل ګلدرې ولسوالۍ څخه راغلي وو پنځو سیلانیانو د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سین کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکام هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نفر چې د کابل د ګلدری ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت تراغلی وو د ټنټیل په سیمه کې دوی هلته په سین کې لامبل منصفانه یو ورو د سین چپو ځان سره اخیستی وو. بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا را خلاص کړي او د سین د چپو نه راوباسي. خواشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمی حالت کې د سیمې د محلي خلکو راوستلی ني.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندې راوستل شوي. جسدونه او ټپیان د اسداباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلې خودلې دي. د کونړ اوسیدونکو هم په یاد پیښه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته له نږدې کېدو ځان نه وساتي. عبدالوارث سیرت
هله مې دا د ټولو سیلانیانو ورونو چې د کونړ ته راځي نو باید ډیره توجه دې ته وکړي. کوشش دې دا وکړي چې دوی په سین کې ونه لامبي ځکه دوی چې کوم ساحو ته ځي هغه ساحې ډېرې یخې دي. نو هله مې ده چې په سین کې ونه لامبي خدای مکه داسې نور ځوانان د دغه اوبو ښکار نه شي.
د کونړ او نورستان له ښکلو منظرو د خوند اخیستلو لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا ولایتونو ته راځي. دلته د خوښۍ شیبې تیروي. خو سږ کال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه درې تنه راغلو میلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو میلمانه شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په فرانسې کې لا هم مظاهره روانه ده. د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون ویلي چې دا وضعیت ورته په هیڅ ډول د منلو نه ده. وروسته تر دې چې په پلازمېنې پاریس کې تیرونه یو لس کلن ځوان د پولیسو لوري ووژل شو، اعتراض کوونکو تر اوسه په سلګونو ودانیو ته اور اچولی دی. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د فرانسې د پلازمېنې پاریس په ګډون تیر شپه د غیوات په یو شمېر نورو ښارونو کې وضعیت کړکېچن و. په زرګونو اضافي امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي دي. پولیسو تر پرون ماښام پورې د اعتراضونو پر مهال د نږدې 500 ودانیو د سوځېدو او د 2000 موټرو د ویجاړېدو خبر ورکړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نشي توجیه کېدای. د لمیانتو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمی بچان په کورونو کې سر کړي چې شخړې پسې زیاتې نه شي.
داسې وضعیت رامنځته شو چې په هیڅ ډول د منلو نه دی او توجیه کېدای نه شي، ځکه چې هیڅ شی خشونت نه شي توجیه کولای. په ځانګړي ډول چې کله پر عامه ودانیو د پولیسو پر ماموریتونو او ښوونځیو بریدونه کېږي او یا هم د لوټ او تالان هڅه کیږي، نو هیڅ شی دا کار نشي توجیه کولای.
مکرون د تیرو دریو ورځو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره د کابینې لغړیو او جکپوریو امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د وویل چې خواله رسنۍ د دې اعتراضونو په پراختیا کې ډیر لاس لري او شخړو ته لمن وهي. اصلي ستونزه د اسرامن سشو چې تیره اونۍ سیشن به د نایل پونم یو ولس کلن ځوان د پولیسو لوري ووشل شو. ویل کیږي چې دې په موټر کې په ډېر سرعت روان وو او سری اشاره ته نه دی درېدلې. نایل لاس لا عرب دی او اعتراض کوونکی وایي چې د فرانسې له ګڼو خلکو سره توکمیز چلند کیږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی چې د جمعې تر ماښام پورې نږدې 900 کسان د مظاهرو د پراختیا په تړاو نیولې دي. ټولو ښاري ترانسپورتونو، بسونو، ترامواي او مترو ته تیر شپه لارښوونه شوې وه چې له 9 بجو وروسته کار ونه کړي. په 2010 کال کې د فرانسې په قانون کې بدلون راغی چې ورسره پولیسو دا اجازه ترلاسه کړه چې د اړتیا په وخت له وسلې کار واخلي. د راپورونو له مخې یوازې پروسه شکل ترافیک ته د موټر د نه درېدو له امله 14 تنه د پولیسو له لوري وشل شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي دي چې د ځنیو مهم ټکی به یې واو.
په بریتانیا کې د نشه یي توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپل ورستۍ غاڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورسپانې د دې ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د څاریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کېده. خبرونه خبرونه پوښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تاریاکو پر تولید بندیز به په نړیوال بازار کې د تاریاکو او هیروینو پر عمومي ارزي او په دې اړه د برېټانیا پر تګلارې څه اغېز وکړي. ډیوید مینسفیلد ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوام که دا حکم همداسې پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او درېمه فرضیه دغه په خبره ده چې که د ممنوعیت حکم دوام ومومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نه کړي د مخدراتو کو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونی په وینا یو بل مهم ټکی هم شته او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پریکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي، خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالي په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي د روان کال په منی کې به د کوکنارو د کرکیلې راتلونکی فصل راورسیږي او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ غاڼه کې تر دې سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغیزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږمه سادات یو افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسی او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکوال وایي دا په خپل د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونه رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې آن دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کل. خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغیزمنیږي. میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوی وړاندیز شوی پلان ته اشاره کړې او لیکلي دي دا پلان به بریالی نه شي او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي. ځکه میرمن سادات لیکي په بیلابیلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغیزې څېړلي او هغه ناورین یې لیدلی او تجربه کړی چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم چوندې خبري کې تاسو کولای شئ اواز دې یو کلیک په کول سره زموږ خبرونه سلیر وی ساته د ازادي رادیو ډاٹ کام لاره واوري. ان زموږ په پان په ډیره اسانه ډول باندې تاسو کولای شئ هغه ته لاسرسي پیدا کړئ، خو کچیر طبيع لاسرسي محدود وي او نشي کولای زموږ په پان ته ورشي ځنې فلټرونه نشته دی چې لارښوونې زموږ پر ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي. کولای شي هغه په خپلو ټلیفونونو کې انسټال کړي یا هم خپلو کمپیوټرونو کې او په ډېر اسانه ډول باندې زموږ ویبسایټ ته بیا داخل شي. دا یادونه هم اړینه ده چې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ بیلابیل خبرونه هم شته چې په ویډیویي بڼه ځای پر ځای شوي دي. تر خو یې ټول پروګرامونه چې د ازادي رادیو د آډیو په برخه کې دي هلته ځای پر ځای دي او کولای شي وای اوري. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تفصیلي موضوعات هم لوستل شي، هغه ورونه او راپورونه چې په ازادي رادیو کې اوري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې په پښتو او په دری ژبه شته. کولای شئ زموږ انګلیسي ویب سایټ ته چې د کندهار په نامه باندې دی هلته هم لنک لري ورشي وو مطالب پکې چپیا لا بیل دي ولولې یو کولای شي خپل دوستانو سره هم شریک کړي. اوس بشو یوې بل ټولنیزې موضوع ته. په کندوز ښار کې د عامه تشنابونو په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د تشنابونو نشټوالی ښځې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. که څه هم په کندوز ښار کې د تشنابونو نشټوالی د نارینهو پر وړاندې هم لویه ستونزه ده، خو د خلکو په باور ښځې په دې برخه کې له ډېرو کړاوونو سره مخ دي. نور حالې په دې راپور کې واوري.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکي وایي په ښار کې د عامه تشنابونو نشتوالی د نارینهو په پرتله ښځې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې د کندوز ښاروالۍ هر کال په میلیونونو افغانۍ عواید راټولوي، خو په ښار کې د خلکو لپاره سهولتونه او اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي، ځکه لا هم د ښځو لپاره تشنابونه نشته دي او دې مسلې خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي محمد یاسین آزادۍ راډیو ته وویل:
والله استا په دې برخه کې مشکلات شته دي، خزینه په برخه کې دا مشکلات شته دي. د دې لپاره مې یو ترتیب برابر سي چې په عفت او په عزت او په پرده کې په محفوظ ځایونه ورته جوړ سي. همدغه د نارینه مشکلات ستونزې حل دي، همدغه د ښځو ستونزې حل دي. دا به ډېر ښه پرمختګ وي، یو ډېر سهولت به خلکو ته رامنځته راشي.
دوی په ښار کې د عامه تشنابونو نشتوالی لویه ستونزه بولي او زیاتوي. هغه شمیر خلک او په تیره ښځې چې له لرې پرتو سیمو کندوز ښار ته راځي له جدي ننګونو سره مخامخ کوي. د یاد ولایت د درېمې ناحیې اوسیدونکی محمد سرور وایي:
سیاسر بیا د کجبره از صوبې کې تا شوم هیڅ امکانات نه
درته. یو لوی ولایت ته پر ولسوالی سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هر ورځ بشمیره خلک راځي. په خار کې د عامه خدماتو نشټوالي خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د بیلګې په توګه په خار کې د خزو لپاره تشنابونه نشته دي او دا جدي ننګونه بلل کیږي. خاروالي له خلکو اواید راټولوي، باید خدماتونه هم وړاندې کړي.
دوی انتقاد کوي د تشنابونو نشټوالي لوجه ګڼشمې خلک په هر ځای کې خپل رفع حاجت کوي او د چاپیریال د ککړتیا سبب ګرځي او په پایله کې خلک په ډول ډول ناروغي اخته کیږي. د کندوز ښار د لومړی ناحیې وستونکو سیف الدین وای:
ارمو به سم مشکل دره د سبب نظافت د سبب تشنام مشنو جنگره هر
په خار کې خلک نظافت ته مراد کوي، هر چیرته خپل رفیاجت کوي. په یو شمیر فرعي کوڅو کې د بدبوئی د وجې سړې تګ راتګ نشي کولای. دولت باید د خار په بیلابیلو برخو کې د ښځو او نارینه لپاره جلا جلا تشنابونه جوړ کړي، هم به خار پاک شي او هم به د خلکو ستونزې حل شي.
د نموړي ولایت د څلورمې ناحیې وستونکو محمد انور فرزام هم ورته خبره کوي:
مردم میتونه کی مشکلش تا هر جای حل بکنه، ولی برای طبقه نسوان
نارینه کولی شي د خپل رفع حاجت لپاره یو ځای پیدا کړي. خو که خزی په بازار کې د رفع حاجت لستون سره مخ شي، دومره ځای نشته چې حل ته خپل مشکل حل کړي. زمونږ او ستاسو ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یقینا چې په افغاني ټولنه کې خزی له سخت ټولنیزو ستونزو او محدودیتونو سره مخ دي. خاروالی باید دې ستونزې ته پاملرنه وکړي.
خولډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندوز د خاروالۍ د چارواکو نظر هم راواخلو. د معلوماتو لمخې د کندوز ښار کابو اتیا کاله وړاندې د 5000 کسانو د ژوند لپاره جوړ شوی وو او اوس په دې ښار کې کابو 15,00,000 نفر ژوند کوي. خو په ښار کې د عامه خدمتونو نشتوالی او ترڅنګ د ښاري ماستر پلان نه پلي کېدو د دې ولایت وستونکي له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای شو ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو اوري. یو خزل اتو کلو رئیس په هرات کې دودیز درمل جوړي. فروزان نیک فرجام په ایران کې دودیز درمل جوړول زده کړل او د حجامت درملنې ترڅنګ طبي سنگارتو کې او لوبرو څخه صابون جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. نو وړي نور لاسو کسانو ته هم د کار زمينه برابر کړي. د جزئیات دی راپور کې اوري.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتی طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکا کې لاس او نور خدمت هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ د لک افغاني سرمایه کوم
مونږ لاس لکه افغاني پانګونه کړې ده او لاس تنه کار کوون کې لرم. زه له اتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
رایشی و درمانی هست.
دی اغلی نیک فرجام په خبره که هم په افغانستان که دی خجول پاره دی کار او سوداگری چاپیریال په کافی اندازه دی قناعت وای ندی خووسی دی زان او نورو میرمنو لپاره دی کار دی زمینی دی برابرولو لپاره دی دوغو توکو په تولید که یو چپانگوونه کریده. هغه ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل غوښتل داسې گیاهی محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري خو په دې برخه کې ډیرې کمې ښځې روزل شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
مونږ
له ښځو غواړو چې طبیعي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې مونږ له بوټو څخه محصولات جوړول خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډېر ورسره آشنا شوي دي.
میرمن فرجام وایي چې د درېو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالي اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړې هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي څو هغوی د دودیز درملو او طبي سنگر توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس ورګرځو ساسي پیغامونو ته چې موږ ته مور رسولي خو خبراوي وړاندې یادونه اړینه ده چې ساسي ټول پیغامونه چې موږ ته مور رسولي دي موږ سره شته په بیا بل خبرونه کې به درته په یو بل پسې خبرو شي. که غواړي تاسو هم خپل پیغامونه موږ ته راواستوي د واتس اپ شمیره چې د همدغه پیغامونو په پای کې درته خبريږي دغه ادرس لاره کولای شي موږ ته خپل پیغامونه راواستوي. موږ به د ازادي رادیو په خبرونه کې چې سلیروي ساعت دی او په بیلا بیلو وختونو کې منظم او بیا درته پاروک بیا می یادونه کوم د همدغه پیغامونو په پای کې هغه واتس اپ شمیره خبريږي کولای شي پیغامونه مراته راوسه وسم ساسي پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د ښځو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، ځکه دا د ښځو ښوونځي که چیرې بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان د تعلیم بالا که ښځې اره کم مکتب پرېږدي، د خپل چاپېریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دي ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دی جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سپسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبېره کیږي. دا د 22 میاشتې تېرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په برخه کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی. نو دا زما پیغام نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو په غوږونو ته ورسوي. دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لس زره افغانۍ دولس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه کور محمد.